پلازمین دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشر اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیه هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. په عین حال کې له سیمې څخه سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات ملاتړ کوي پرون د رزاور ښار ونیو. د ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حما له سقوط وروسته د رزاور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. له بلې خوا د سوریې په پوځ کې دو سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریې په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي. او په جنوبي ولایت درا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او پخوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریې د پوځ لوی مرکز نیولی دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د خبره د یاغي وسلوالو دو سرچینو رویټرز اژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلي دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لاره هم ولکه ټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له 2 کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم دیار لس کاله مخکې وروسته له دې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ور ودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول دې ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګپوړي ایرانی چارواکي چې هیواد اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریې د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریې بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډېره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28 راهیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړۍ مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2018 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډله یې جوړه کړه.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمیر نارینه و لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت از غمل هغه کس ته. متل د چوای وای دی تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک د سش خلک نه دي. طبعا دا سده د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چېرې ملتیا مو وکړي په قدر من اوریدونکو تجربه ثابته کړي چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره په قهر کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي ناوې دې کاله شوده، یعنی د کور شوده نه د میلمانه، یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره خو هر څوک شي، یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید شو. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي دوی، طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو دا بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي، د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوس. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان میرمن هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي، یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کیږي.
د کابل اوسیدونکو لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه وو پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پایل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دغه مخ لري لکه سکه د سیده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سیده هموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینه وو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي؟ هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت دي دونو چې له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کوی. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د ده د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی ته ورته وایي بیخي هغو کسانو ته د نه منلو واړي. خبره دلته دا ده چې اکسینې له دې نه هم شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نن ساتي کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کورته وکړي له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نن ساتۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته ښودلي دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته وایم موږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتی ده موږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول داسې کله نامسات سول ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لیمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه ده، دغه دغه منفي نقاط یې ستا په کې ولې ده ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړه چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یې بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر واسي ولې اوس له هغه نه بهتره روي سره زه مخ یم که هغه د ده ده که د ده کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی سوډ ول سری ځان ته اختیارولای سي خو ولې ډیر کله دوی دغه خپل اصلي څیره په بیرون کې هم نسی پټولای یا پټ ساتلای سي ځکه چې د یو څه مودې لپاره سوي خپل څیره وسی ساتلای هغه کسرې چې آشنایی سي یا هغوی ورسره پیژندګلوي پیدا کی بیا او ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایریږي که چېرې دی نه غواړي هم خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پې کړي خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنیو کې اوقدی سوی دی ورسره سمه ده چې په اوسنی وخت کې بیل د سره سور نه رسیږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکری یا هم له فزیکي اړخ نه یې نو د وخت په تیریدو سره چې کله هم دوی د سربودۍ مرحلې ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره نو هغه د اقدامان کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجه نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم.
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې د ماشوم په روح روان باندې د خور په روح روان باندې خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً زه له خپل نظره وایم چې له فزیکي شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډېر سخت ده زغمل هغه کس ته. متل ده چې وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي او دا خو واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم د یو چا نه هیرېږي. هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هغه که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي کوي له ځانه ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې مونږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي مونږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې مونږ ځورولي یو خو ولې مونږ وځورولو اوس هغه وخت صحیح ده چې مونږ ناپوه او نه پوهېدو ولې اوس څه بر شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي یعنې په مرور د زمان سره مونږ یې اوس نه کوو نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشاله او د نتیسی بیا نو تندې تروش غل مغال پټکی دا وضعیت ده.
بله دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخت زیات دي. کورنۍ روابط خرابوي مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي د پلار او اولاد پر روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي لکه ما خام چې سی وای ها اینده سم پلار راځي جای باید پیدا کی چې پټ سی پکې د پلار په مخ باید ونه لګيږي کله په پلار په مخ ولګیږي بس خبره خرابه ده. نو دا طبيعي ده روابط باندې زخت زیات بد تاثیر کوي. کورنۍ روابط ډیر خرابوي دا جګړه غالمغال په کور کې زخت زیات کیږي نارامي په کور کې زخت زیات کیږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغیزي ډیرې په ماشومان دي چې ډیر د تحصیل لاندې راځي له کورنۍ نه لری کیږي دا مور پلار لری کیږي کله چې ځوانان سي بیا همغه خوې کوم حالات یا کوم سختي دی په ماشومتوب کې لیدل ده هاي نه مغه شای به تخدي خپل ماشومان سره کوي کله پلار مینه کمه لیدلې وي خپل ماشومان سره کمه مینه کوي او کله پلار مینه او توجه ډیره لیدلې وي نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي نو سم دغه موضوع کې تر ټولو اغیزمن کیږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابي یم غومره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړول ته به باور کیږي
bale کده سره توه چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د څه کوي چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوې لري کورته چې راسي بیا بل ډولي کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورتوي دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدل لار ده چې ډیرې نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي وسم د یو فرهنګ په شکل ده چې په کور کې غلمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي ته داران یې خپل کور یا مور یا میرمن نه دی داریږي په خصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور نارینه وته چې یو نارینه ښه چلن خپل میرمن یا مور سره ولري و یا غا زندوسته ده مثلا دی ریسپیک خبره استعمالوي نارینه خپل منځو کې و همکاري خپل میرمن سره کوي دا بی ځای فرهنګونه بی ځای فکرونه دي چې زمونږ نارینه لري او د دې لپاره چې د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له برو خلاصي دوی دغه لار خپل کړی دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده او راسپرز وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکار شي او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکار کړي یا هم قوي ښکار کړي دا لار خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقمو تیریږي شپه د تیریږي سبا یې هیریږي دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې دا وهي خور وهي حتی ځینو مواردو کې لیدل شوی مور وهي دا ډول نارینه یوازې دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته غیر سره چلند کوي ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په غیر باندې د تاسو خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړي دغه لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط سي یو رقم مونږ مشران یا د مونږ مور یعنی وايي کله فشار پر راسي دغه تار شکیږي کلفزي وي او که د لاس تاوتریخوالی ولای هغه ده مثلا څنګه چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېری استعمال کې په کور کې پر اړیکو کې په کورنۍ اړیکو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورسره نور هم ډېریږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بیلابیل ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ کې مور وي که خاوند وي که پلار وي دا ټول کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفر ترمنځ کورنۍ ترمنځ د لمنځ وړي هغه صداقتونه لمنځ وړي د ژوند هغه خي برخې تر اغیزمنې کوي
دغه بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس دي کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري لدی نه چې وایي چې د نارینه کور ته راسي یا ستونزه کې د نن په کور کې مرسته وسره کوي په دې باندې خوشاله ده نارینه هیڅ کور ته رانه سي ځکه دا چې کور ته راسي په جنگ او جنجالي دغه څومره بیا روابط خرابي
دوه نفر ترمنځ احترام چې کله لمنځ اغه بیا دې ته نه ګوري چې میړو خزه دي که مور او زوی دي کله چې احترام لمنځل لاغه لمنځي
کورنۍ او تبا تاسو ویل لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په زینو کورنۍ کې لیدل شي چې لمشوم توپ نه دي زینو کورنۍ له خو هم دوی ته د ذهنیت ورکول کیږي چې ته نارینه نو ته اول کاسي د خبر به منل کیږي کته سم کته غلط وکړ څه وي دغه تبا کورنۍ ته چې دوی هم د اوس کوچنی الکان روزي او پم دغه روحي روزی تا سوال ولریه
د یوې میرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې کواره مو کې ته غږ مه بس. داسې نه، باید په لومړي سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي، که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مې سي وکړه نور د احترام پاچای، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي، که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او حتی تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي. دغه بیرون چې له چا سره کینی خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته را برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي؟ ستورت وای دغه کار دی تاسو غلط دی.
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کسته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولای دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډیر سي دغه ستونزې بلا راټیټي سي او کچه به کم سي.
بله، دغه نارینه و ته د نورو کورنیو عملی مثالونه مخکې کې خودل ورته ویل چې مثلا فلانی په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډیر بد وضعیت کاوه، بد چلند یې کاوه، منتها بیرون تر دننه بیا نو ښه سړی نه و. عملی مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد گزارانه ده داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني دا طبیعي ده په یوه ورځ کې نه شاید په لس ورځو کې د باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کیږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسې.
کور ودان، خوشاله اوسې، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګاډ ژوند څخه ډیر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خاص ما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویني خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دینه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارنو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت ته یادوم، نو هغه وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالان سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه زما درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې څلور نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی صرف په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناسته او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی چې هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي خپل خپل یعنی په خپل هغه اند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی وي، او الحمدلله لازم ما ژوند اوس دومره متفاوت دی چې زه هیڅ نشم کولی چې په پخوا سره پرتله کور کې. زه د شپې خوانه ملګرو سره نه یمه، بېځایه خوراک او څښاک نه کوم، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري اتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیڅ چا سره نه، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریفی کړی دی هغه ټول که عملی کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 2 2 1 4 5 1.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجي د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 600 مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیز طول البلد د 25 درجو او د لویدیز طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبی عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکی ټینګې کړې. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچی یو جهیل ګوري. د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې د خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکرو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې هونکي په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيہ نمبر 1 غوړم مواصلاتي جغرافيہ تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيہ به هغه جغرافيہ ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. دا سي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی سي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی سي، بحری وصل کېدلی سي، یعنی د بیړیو د دې د لارې او کیا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلات په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو کدا چې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پروسي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړي نړیوال جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکې لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتر ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
گلزار میں سپاشو سپیدی اچھاو دیرنا رنا شو افراچو میں سپاشو